رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
د هلمند ولایت د سنگین پولیس پالی کې د دیارلس وژل شویو پولیسانو مړي موندل شوي دي. د مالیزیا پولیسو د تایلند سره پروتو سرحدي کلیو کې د بنګلادیش او د برما د روهینګیا قبیلې د مهاجرو ډلې قبرونه کشف کړي دي. او په امریکا کې نن میموریال دی یا د وژل شویو عسکرو پوځیان امریکایي پوځیانو د یاد ورځ لمانځل کیږي. امریکا د غشنارډیو قدرمنو مازه زوریدونکو السلام علیکم سهار مونیک مرغه په دې هیله چې ټول روغ جوړ خوشاله اوسئ. دا د دې ساعت په لومړی پښتو خبری خبرونه پیل کوو. زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه نړۍ پاکله تازه خبرونه برسیره. دا سیاده زړه په نوم د سیمه ایز کانفرنس پاکله ریپورت لرو. په خوست کې د مخدره موادو سره د مبارزې پاکله ریپورت لرو. د حسین اندړي سره چې د افغانستان د صنایع او سوداګرۍ د خونی د عالی شورا غړي ده د سوداګرو میرمنو د ظرفیت پاک لمره کلرو. او د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د کپتان اسخر ستانګزي سره مره کلرو چې وای د افغانستان د کرکټ ملي ټیم دا وخت په انګلستان کې د سکاټلند د کرکټ ټیم سره د څلور ورځې لوبې نه وړاندې په تمریناتو باندې مصروف دي. او د امریکا د اکثر مقاله لرو خو د ټول د مخه په مکې د دې ساعت پوره خبرونه ته چې زه سیپال کوزی او سید سلیمان شاسب تاسو وړاندې کو.
د هلمند په ولایت کې د وسلوالو طالبانو په یو مرګانی برید کې لږ تر لږه لس پولیسان وژل شوي دي. په هلمند کې د همانګۍ د دفتر مسؤول محمد اسماعیل هوتکی د امریکې د اسټیټ پریس خبري اژانس ته وویل چې د یک شنبه په ورځ طالبانو د سنگین پولیس والی کې پر امنیتي پوستو باندې برید وکړ. لس پولیسان یې وژل او درې پولیسان یې له ځانون سره ژوندي یوړل. د هلمند امنیه قماندان جنرال نبی جان ملاخیل امریکا غږ ته ویل چې په نښته کې د هلمند د امنیه قماندانۍ د قرارګاه قماندان سرمن نعمت الله او بل پولیس وژل شوي دي. او د امنیه قماندان محمد میر په ګډون شپږ کسان زخمیان شوي دي. له بلې خوا د بشري حقوقو دفتر وایي چې په تیرو دو میاشتو کې په جنوبي ولایتونو کې تشدد په پیښو کې د سلو نه زیات ملکي کسان وژل شوي دي او یو سلو پنځوس کسان ټپیان شوي دي. د سنگین ولسوالۍ د امنیت قماندان مرسیال حاجی باری امریکا غږ ته وویل چې د دیارلس وژل شوو پولیسو مړي موندل شوي دي.
د ملي امنیت ریاست وایي چې د افغانستان او پاکستان د استخباراتو د سازمانونو ترمنځ تفاهم لیک نهایي سوی نه دی. د ملي امنیت عمومي رئیس رحمت الله نبیل د یک شنبه په ورځ پولیسي جرګې غونډې ته د خپلې ادارې او د پاکستان د استخباراتو د ادارې یا ایسای ترمنځ د تفاهم لیک د لاسلیک کولو په اړه توضیحات ورکړل. غونډه د بندو دروازو تر شا وسوه. د ولسي جرګې یوې غړې میرمن شکیبا هاشمي امریکا ډاکټ وویل چې د ملي امنیت رئیس وایي چې تفاهم لیک لا تر اوسه لاسلیک سوی نه دی. د ولسي جرګې د کورنی امنیت د کمیټې برستیال عبدالحی خونزاده امریکا ډاکټ وویل چې د دوشنبه په ورځ د ملي امنیت د شورا مشاور حنیف اتمر د ولسي جرګې عمومي غونډې ته ورغوښتی دي چې له پاکستان سره دغه تفاهم لیک په اړه ورته توضیحات ورکړي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د استخباراتو په برخه کې د همکارۍ تفاهم لیک د ملي شورا د ځینو غړو پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي یو شمېر جهادي مشران او سیاسي ګوندونو مخالفت کړی دی او د فسخ کېدو غوښتنه یې کړې ده.
د واشنگټن دی او تاسې د نړۍ خبرونه اورئ. د یمن حوثی ایغانو د یک شنبه پر زویل چې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف یو جټ الوتکه د سنا په شمال کې راغورځولې ده. هغوی د شپاړس ډوله جټ الوتکه ټوټې او پارچې خلکو او مطبوعاتو ته وښودې. حوثیان وایي چې دغه امریکایي سخت جټ الوتکه د سنا د بین الحارث په ناحیه کې ویشته او راوی غورځوله. د دې نه مخکې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي قوو په سنا کې هوایي بریدونه زیات کړل او په پایتخت کې د امنیت د څنګه دفترونه پناه کړل. د سعودي عربستان چارواکو لا د حوثیانو د غیدا پاړه څه ندی ویلي.
په داسې حال کې چې د مالیزیا چارواکي وایي پولیسو ګڼ شمېر ډلهییز قبرونه موندلې دي چې ګمان کیږي د هغو بنګلادیشي او برمایي مهاجرو مړي پکښې پراته دي چې قاچاقبرانو مالیزیا ته رسولي وه. د بنگلاديش صدر اعظم شیخ حسینا وایي چې دغه بې وزلي خلک چې نورو ملکونو ته تښتي په ذهني ناروغۍ اخته دي او د خپل هیواد نوم بدناموي. د بنگلاديش صدر اعظم ویل په ځای د دې چې دغه خلک دومره زیاتې پیسې قاچاقبرانو ته ورکوي کولای سي چې په خپل ملک کې پاتې سي او آرام ژوند ولري، ځکه چې د کار او روزګار زمینه ورته برابره ده. شیخ حسینی ویل چې هم د دې قاچاقبرانو سزا وویني او هم دې دغو ماجورو ته سخته سزا ورکړل سي. د مالیزیا د کورنیو چارو وزیر احمد زاید حمیدي د دغو قبرونو په اړه خبریالانو ته داسې ویل:
د مالیزیا د کورنیو چارو وزیر خبریالانو ته وویل چې دغه قبرونه د تایلند سرحد ته نږدې په څوکلو کې موندلي دي. تاسې زمونږ غږ د امریکا واشنگټن نه اورئ. امریکایي چارواکو د یکشنبې په ورځ په دې وروستیو کې په عراق کې د اسلامي دولت د نظامي پرمختګونو ټوله پړه د عراقي ځواکونو په غاړه غورځولې ده. د امریکا دفاع وزیر اشټن کارټر په یوې ځانګړې مرکې کې وویل داسې ښکاري چې عراقي قواوې اصلا نه د جنګ شوق لري او نه توان لري. د امریکا د ملي امنیت مشاورې په یوې تلویزیوني مرکه کې د ښاغلي کارټر دغه نظر ملاتړ کړی دی. د سوریې نه را رسېدلي وروستي رپورټونه وایي چې د اسلامي دولت ډلې د سوریې او عراق یوه بله سرحدي پوسته هم نیولې ده او په سلګونو کسان یې وژلي دي. د بلې خوا په عراق کې په تیرو 30 ساعتونو کې د اسلامي دولت ډلې د الولید سرحدي پوسته قبضه کړه. په عین وخت کې د عراق جټ الوتکو د لانبار په ولایت کې د اسلامي دولت ډلې په مرکزونو باندې بریدونه کړي دي.
د ایتوپیا خلکو د یکشنبې په ورځ په پارلماني انتخاباتو کې رایه ورکړي او دا توقع کیږي چې د ایتوپیا واکمن ګوند د ولسی انقلابي ډیموکرات ګوند جبهه د 500 نورو کلونو لپاره واک او قدرت په لاس کې ونیسي. د یکشنبې په ورځ په پلازمی ادیس ابابا کې انتخابات په آرامۍ سره ترسره شول او رایه ورکوونکي په ورته قطارونو کې د انتخاباتي مرکزونو باندې ولاړ و. د تشدد په اړه کوم رپورټ نه دی رسیدلی. په 2012 میلادي کال کې د ایتوپیا د پخواني صدر اعظم میلی سیناوي له مرګ نه وروسته د لومړي انتخابات دي چې ترسره کیږي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د متحده ایالاتو خلک د دوشنبه په ورځ د هغو امریکایي پوځیانو د یاد ورځ لمانځي چې د عسکري خدمت په دوران کې په جنګونو کې وژل شوي دي. دا ورځ چې امریکایانو د میموریال ډے یا د عسکرو د وژل شوو عسکرو د یادګاري ورځې په نوم یادوي ملي رخصتي او هر کال لمانځل کیږي. په دې ورځ په ټول امریکا کې خلک د وژل شوو پوځیانو هدیرو ته ځي، په رسمي ګذشتونو او یادګاري کنسرتونو کې ګډون کوي. سږکال د میموریال ډے یا یادګاری ورځ لمانځل د امریکایانو لپاره ځکه ځانګړی اهمیت لري چې په روس کال په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د 10 کلن جنگ په رسمي ډول پای ته ورسېده او ډېر عسکر بېرته خپل کورونو ته راستانه شوي دي. دا ورځ د لومړي ځل لپاره په 1918 میلادي کال کې په امریکا کې د یو 3 کلن خونړي کورني جنگ په پای کې ولمانځل شوه چې له 600,000 نه زیات امریکایان پکې وژل شو. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما هم په خپل افتتاحي رادیو وینا کې د هغو امریکایي عسکرو مننه وکړه چې د خپل ملک لپاره ژوند قربان کړی دی. د ایتوپیا خلکو د یکشنبې په ورځ په پارلماني انتخاباتو کې رای ورکړی دی او د پولنډ نه را رسېدلي رپورټونه وایي چې د یکشنبې په ورځ د جمهوري ریاست د مقام لپاره په دوهم ځلي انتخاباتو کې خلکو رایه اچولې دي او د پولنډ برحال جمهور رئیس برانسیلاو کومروسکي چې د خپل مدې مقابل اندریش ډوډا ترمنځ نږدې سیالي روانه و خپله ماتې منلې ده. ښاغلي ډوډا په لومړي انتخاباتو کې هم بری حاصل کړو. د عامه افکار د معلومولو سروې ښیي چې ډوډا جمهور رئیس کومورسکي ته د 53% د 48% په مقابل رایو په مقابل کې ماتې ورکړې ده. ګمان کېده چې جمهور رئیس به په اسانۍ دا ځل انتخابات وګټي. 28 کلن ډوډا یو سیاسي محافظه کار دی او له خلکو سره وعده کړې ده که په انتخاباتو کې بری په برخه شو د مامورانو او کارګرانو تقاعد عمر به راټیټ کړي او مالي اجازات به هم کم کړي. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ واشنگټن ناوړی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په بروندې کې د حکومت د مهم سیاسي مخالف مشر زیدی فیروزی وجل غندلې دي. فیروزی چې د بروندې د جمهور رئیس نوکورو نزیزا یو سرسخت مخالفو د یو پ پی ڈی گوند مشری په غاړه لرله.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د واشنگتن د سټوډیو مو د افغانستان سیمه نړۍ په اړه خبرونه واوریدل. اوس هم راځو د خبرونې لومړی مطلب ته. د آسیا د زړه په نامه سیمه ایز کانفرانس چې د ترکیې د استنبول په ښار کې دایریږي، د هغې دپاره یو مقدماتي غونډه نن د مې په 15 نیټه په اسلام آباد کې کیږي. په دې اړه نور تفصیل خبریال اکرام شینواری د کابل نه رالیږلی دي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دې غونډه کې به د روان کال په وروستیو کې په اسلام آباد کې د آسیا د زړه د هیوادونو د غونډې لپاره مقدمات برابر شي. د بهرنیو چارو وزارت ویان احمد شکیب مستغنی وایي چې د افغانستان لاړه خبر د بهرنیو چارو وزارت مرستیال حکمت خلیل کازی د دغې غونډې مشري وکړي.
شما میدانید که همه ساله نشست وزرای امور خارجی کشورهای
احمد شکیب مستغنی ویل تاسی پوهی گی هر کال د آسیا د زړه د هیوادو یا د استنبول د بهیر د بهرنیو چارو وزیران غونډه کوي. ټاکل شوی چې په 2015 کال کې دا غونډه په پاکستان کې جوړ شي. د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډو وړاندې درې سلور ورځې او یا د اړتیا په وخت له سلور ورځو زیات د کانفرانس غړو هیوادو او ټولنو لوړ پوړي چارواکي د غونډو د ښه تنظیم لپاره سره خبرې کوي. سبانه غونډه هم همدغه سیوا غونډه ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په اسلام آباد کې د دوشنبه د ورځې د غونډې مشري به د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرسل حکمت خلیل کرزی او د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت سیکرټر اعزاز احمد چودري په غاړه ولري. په کابل کې د پاکستان د سفارت لخوا په یو خبر شوي بیان کې ویل شوي چې په سبانه غونډه کې به د آسیا د زړه د هیوادو د کانفرنس 12 غړو هیوادو د استازو سربیره د دغه بهیر 14 ملاتړ کوونکو هیوادونو استازي او هم د 12 سیمه ایزو او نړیوالو ټولنو استازي برخه واخلي. په 2018 کال کې د پخواني جمهوریت سمیت کرزي حکومت د افغانستان د حالات په باب په سیمه ایزه کچه د تفاهم د زیاتېدو لپاره د آسیا د زړه د هیوادو یا د استنبول په نوم یو بهیر پیل کړ چې تر اوسه دغه بهیر غړو هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو په کچه څلور غونډې جوړې شوې دي. تر اوسه دغه بهیر د 15 غړو جوړېدو لپاره دقیق انټرنټ ټاکل شوی. خو د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزارتونه د غنی چې د غونډه به د روان کال د اکتوبر په میاشت او هم د نومبر په میاشت کې جوړ شي. د افغانستان د چارو یو شمېر کارپوهان قسم د بیلابیل هیوادو ترمنځ د ناستو جوړېدل بې ګټې نه بولي، خو د آسیا د زړه د هیوادو تیر غونډو ته په کتنې په اسلام آباد کې جوړېدونکو غونډې ته ډېر هیله مند هم نه دي. د افغانستان او د پاکستان د سیاسي چارو یو کارپوه احمد سعیدی وایي تر هغې چې د هندوستان او پاکستان او ایران او امریکا ترمنځ لانجو ته د حل لار نوی موندل شوي، د آسیا د زړه هیوادو کانفرانس د افغانستان ستونزو د هوارولو په برخه کې ډېر څه نشي کولی. خغلی سیدی ویل د هندوستان او پاکستان ترمنځ ستونزې د آسیا د زړه د مدیریت لپاره چې ترکیه کومه جهطلبي لري او ایران او پاکستان ترمنځ چې کوم ګواښونه شته، زه باور نه لرم چې ټول ارزښتونه او ټول معیارونه په چټکۍ نتیجه ورکړي. د افغانستان د چارو یو بل کارپو او د کابل پوهنتون یو استاد فاروق بشر وایي چې دا غونډې تر ډېره سیاسي غونډې دي. دوشنبه په پرسپ اسلام آباد کې دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې په کابل کې د افغانستان او پاکستان د استخباراتو د ادارو ترمنځ د همکارۍ په باب پروسیو کې د لاسلیک شوي تفاهم لیک په سر پیل شوي جنجالونه لا زور اخیستی دی. او په دې لړ کې نن د یکشنبه په ورځ ولسي جرګې د افغانستان ملي امنیت رئیس د دغې جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون ته د توضیحاتو لپاره ورغوښتی. په پارلمان کې د ملي امنیت د رئیس رحمت الله نبیل او د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون د غړو د بندو دروازو شاته د غونډې وروسته د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون مرسیال عبدالحی اخونزاده خبریالانو ته وویل چې د ملي امنیت رئیس ورته ویلي چې کله هم دا تفاهم لیک مسوده وروستۍ بڼه واخلي نو د دواړو هیوادو د استخباراتو د ادارو رئیسان به یې لاسلیک.
موږ فیصله وکړله چې دغه تفاهمنامه چې هر چا دغه موضوع پیشنهاد کړي او په دې کې کوم تغییرات راوړي و چې هغه د مشاور د امنیت ملي دی هغه به ولسي جرګې ته راوغوښتل شي او په دې موضوع به پارلمان ته ډېر په واضح معلومات ورکړي چې په څه خاطر دغه په بدا تفاهمنامه ته د دوه چې دلچسپي درلودله او په دې کې کوم موارد کې د تغییر راوستل چې امنیت ملي په هغه خبر نو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا پر رسنیو کې دغه شورا لخوا د افغانستان او پاکستان د استخباراتو د ادارو ترمنځ په تفاهم لیک کې د بدلون دراوستو په اړه خبرې شوې ریپورتونه ناسم بللې دي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د ازادي رادیو پیغام اوریدئ. په خوست کې د مخدره موادو پر ضد مبارزې مسؤلین وایي چې د دغو موادو پر ضد مبارزه کې پرمختګ کړی دی، خو ځینې نورې سرچینې بیا وایي چې قاچاق او استعمال یې ورځ تر بلې پراخیږي. په دې اړه ابراهیم رحیمي رپورټ رالېږلی دی.
خوست د مخدره موادو له کرکلې پاک ولایت ګڼل کیږي، خو په ټیټه کچه د دغو موادو قاچاق، خرڅلاو او استعمال پکې هغه جدي ننګونه یادېږي چې ځوانانو راتلونکی له ستر ګواښ سره مخ کړی دی. د ځینو رسمي او غیر رسمي سرچینو په وینا په دغو موادو کې د چرسو استعمال معمولي خبره ګرځېدلې، خو تر څنګ یې د الکولي مشروباتو څښل او د پوډرو استعمال هم تر یوه بریده لیدل شوي. د خوست د ولایتي شورا یو تن غړی جان میرزازی وایي چې په زیاتره مواردو کې دغه توکي پر ولسوالیو، کلیو او بنډو سربیره د ښار په ځینو دوکانونو کې هم په ښکاره او اسنۍ سره موندل کیږي.
په خوست ولایت کې کچاک په ټیټه کچه ښه په مخ روان دی او استعمال یې په کلو، بنډو، ولسوالۍ کې وریز په وریز اضافه کیږي. علت یې دا دی چې موږ خلک ځوانان دغه بې وزګاره دي، کار نشته.
خو په خوست کې د مخدره موادو پر ضد مبارزې رئیس میرنګل تڼیوال یو خبري کنفرانس ته وویل چې د نشه یي موادو د تولید، قاچاق او د استعمال د مخنیوي په برخو کې زیات پرمختګ کړی دی. هغه وایي چې په تیرو څو کلونو کې د دغو موادو د تولید او پروسس اته کارخانې او څلور لابراتوارونه ویجاړ شوي او شاوخوا 200 قاچاقبران پولیسو نیولی دي.
د نشه یي موادو پر ضد مبارزې ریاست په دې اتو کلو کې کوکنار صفر کړی، تولید او پروسس صفر کړی دی. د وزارت نه زیات متدینې تدوی کړی، دوه شپخانې جوړې شوې دي او قاچاق او استعمال په برخه کې زیات کار روان دی.
په کال 1900 المریز کې د سروې له مخې په دې ولایت کې 10,000 په نشاروک دي کسان حساب شوی وو، خو تر هغې راوروسته بله کومه سروې نه ده شوې. مګر مارکیټ ته په کتو سره ویل کېږي چې د استعمالونکو شمېر یې مخ پر ډېرېدو دی. احمد شاه د ولایت یو تن اوسیدونکی دی. هغه وایي چې پر ځوانانو سربېره ځینې ماشومان یې هم د نشه یي موادو پر استعمال لیدلی دي. هغه یې د حل لاره په ښار او اطرافو کې د خرڅلاو مخنیوی بولي.
اجرایه قوه خو د قانون لمخې باید د دغو قاچاقیانو مخه ونیسي. هغه څوک چې نشه یي مواد خرڅوي او یا قاچاقوي، دوی باید د قانون پنجو ته وسپاري. زموږ غوښتنه هم همدا ده. هغه کسان څوک چې په نشه یي توکو روږدي دي، باید حکومت ورته درملنه ورکړي او د دې ترڅنګ دوی ته لازم کارونه پیدا کړي.
په همدې حال کې د خوست امنیه قومندان مل په اسفال فیض الله غیرت چې وی غونډې ته خبرې کولې، د مخدره موادو د قاچاق، خرڅلاو او د استعمال د مخنیوي په اړه د جدي اقداماتو خبر ورکړ.
کرکې له خوا الحمدلله بخي نشته. په خوست کې صفر دو دغه قاچاق، دغه استعمال، دغه بندولو کې د خپل پولیسو سره همکاري وکړي. دا کمپاین مې ډېر په لوړه کچه شروع کړی دی ان شاء الله، او دغه ننګین عمل ته د پای ټکی کېږي.
له تیراتو کلونو راهیسې په خوست کې د کوکنارا او بانګو کرکیله صفر شوې. له همدې عمله د مخدره موادو پر ضد مبارزې وزارت هر کال د ولایت د پرمختیایي پروژو لپاره $1,000,000 ورکوي، خو ځینې خلک په دې نظر دي چې دغه پیسې د پر عامه پوهاوي او د معتادو کسانو په درملنه ولګول شي. دلیل یې دا وړاندې کوي چې د سالم بدن او سلیم عقل لرونکي ځوانان د ټولنې تر ټولو ستره سرمایه بلل کیږي.
دا وخت په واشنگتن کې د مخستن ناته وجه او تاسو لیک ته قیدی د څو خبرونو غټی کی د هلمن ولایتي چارواکي وایي چې د سنگین پولیس والے کې د وژل شو د یالو پولیسانو مړی منل شوی. دا کسان د طالبانو په ناڅاپي برید کې وژل شو. د بروندي د حکومت مخالفان وایي چې د هغو مذاکرات نظام کوکه کړی دی چې په ملګرو ملتونو په منځګړیتوب په دغه هیواد کې د سیاسي روح جوړ لپاره شوی وو. مخالفانو دا اعلان وروسته د هغه وکړ چې د شنبې په ورځ د جمهور رئیس نظام یو ستر مخالف سیاسي مشر زیدي فیروزي نامعلوم وسلوالو وویشته. نوموړی د یک شنبې په ورځ خاورو ته سپارل شوی دی. په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې مؤسسه وایي چې د اسلامي دولت ډلې د المیرا یا تدمر د تاریخي کار د نیول نه وروسته 211 کسان چې زیاتره پکې ښځې او ماشومان شامل وو اعدام کړي دي. د عین شاهدان له قوله د دغه مؤسسې رئیس رامي عبدالرحمن د فرانسې خبري اژانس ته وویل چې ځینې نسرونه غوت شو او ځینې د سړک په غاړه باندې وشتل شو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
په اقتصادي برخه کې د فعال سوداګری په خاطر یو شمیر سوداګرو مېرمنو ته د ظرفیتونو د لوړوالي روزنیز پروګرام پیل شوی دی. زموږ همکاري په همدې اړه د افغانستان د صنایع او سوداګرۍ د خونې د عالي شورا د غړي او د ښوونې روزنې د کمیټې د رئیس اوسي اندر سره مرکه کړې ده چې تاسو په امر تراړم.
سوداګرو مېرمنو ته په کومه برخه کې روزنه ورکول کیږي؟
تجارتی برخو کې هغه دا څو ګروپونو کې دا پروګرام ده.
مثلا کوم دي پروګرامونه؟
یو پروګرام تخصصي پروګرام ده د انولاس استو د پاره چې هره ورځ له سهار تر مازدیګر پورې دی. په هفته کې دوه ورځې په انولاس پروګرامو کې د څلورو میاشتو د پاره چې دا خزینه رهبران چې دي تجارت فعال ده یا نیمه فعال دي، یعنی یو 50% دوی مخې کار کړی ده. پیشاس د پاره پروګرام ډیزاین شوی ده چې په څلورو برخو کې کمیونیکیشن ښه رهبریت او دغه څنګه محاسبه کا اکاونټینګ چې دوی خپل مالی او اداري سیستمونه څنګه په معیارونو برابر کړي، لا سره له مالیاتو دا تی آی نمبر په دغه پروګرامونو کې، او یو برخه داخه مارکیټینګ چې دوی څنګه وکړي چې وتوانی دي چې داخلا هم تا بازار ته عرضه کړي. په دغه برخه کې دا پروګرام ډیزاین شوی ده. اول ګروپي هم دا اوس شروع ده، تقریبا 15 هفته تیر شوی ده. نو لاسکتي دي
اوس یې اندر کوم خزه چې هم دا اوس د سوداګرۍ په برخه کې په مختلفو ګروپونو کې روزنه د پاره ناشې دي. د کوم ولایتونو نه دوی راغلي دي او شمیره څومره ده؟
دا اول پروګرام چې دا خو په کابل کې ډیزاین شوی ده او تدریس شوی ده، مګر خزې د ټول ولایتو نه ده. مثلا زه د غزنی ولایت نه یم، فرضاً د دایکنډي نه ده، د بامیان نه، د پروان نه، د کابل نه. هغه خزې چې فعال تجارت لري او مختلف سایزونو باندې های لیول تجارت، متوسط او نو کنکی تجارت، کوچنی تجارتونه دوی پکې تنظیم شوي دي او شپږ څلوېښت خزې دي. او د آینده دپاره چې یعنی دا پروګرام چې ختم شي دا دوامدار پروګرام ده. همداسې شپږ دوه ګروپونو کې هر څلور میاشتو کې یو ګروپ ده چې 50 نفر یا 50 نفر شپږ څلوېښت نفر دي. دوی تعینار کوي په مختلفو کټګوریو کې، لیولونه یې د دوی تفاوت لري، مګر همداسې تنظیم شوی ده چې دوامدار ده. یعنی تقریبا دوی اضافه له 50 ښځو نه شاید سږ کال تر پوښښ باندې ونیسي.
بله، اوس یې اندر تاسو خپل هم د سوداګرۍ د خونې د ښوونې او روزنې د کمیټې د رئیس په توګه دنده لري. ستاسو په نظر څومره روزون کې ده دا پروګرام او څومره به د خزو په درد اوخري؟ آیا بیرته کله چې دوی د کورسونو نه د روزنیزو کورسونو نه فارغيږي به عملا دوی ته زمينه برابر ده چې کوم سہولتونه چې دوی ته خودل کیږي په دې روزنیز مرکز کې بیرته دوی پلی کړی شي؟
اولا سره غزای چې ما دا پروګرام تعقیب کړو، مې لیدل د تخنیکی او مسلکی پروګرام ده. استادونه هم استادان ډېر ښه عالی کادرونه دي، استاندارد سویه باندې تدریس جریان لري او نتیجه یې تر اوسه خو ډېر مثبت ده. د دې لپاره چې په اول ګروپ کې دوی ما هم دعوت راکړې وه او زه هم په همدغه پروګرام کې عملا شامل یم، نو د دې لپاره چې په خپل حالت حاضر یم سره له دې چې ما فکر کړل چې زما په بزنس کې مشکل نشته او زه بالکل پرفیکټ یم، مګر اوس چې په دې پروګرام کې مې نیوته یم ګورم ډېر خلاګان او کمبوچیانې وه چې په خو زه ورته متوجه نه وم او یا غیر آگاهانه هغه کار نه کړی وه. مګر اوس نهولیږه چې د هغې مسئولیت څومره ډېر و، مخصوصا په دې مالي برخه کې د افغانستان ښځې اکثر تاجران مشکل لري. دوی چې پانده هم نهشي پیدا کولی، دونرو سره همکاري م نه کوي. یو مشکل اساسي هم دا ده چې د دوی حسابدهي سیستم له ستونزو سره مخامخ ده. او په دغه پروګرام کې یعنی ډېر داسې معاصره د پلان مالي او د خپل سیستم د لیډر جورنال او دا سیستم تجارتی مختلف تجارتی فارمونه په محاسبه کې تدریسیږي او ډېر استاندارد او منظم چې ټولو ته عامفام ده او هر ښځه بلن سویه یې لوړ ده یا ټیټ ده هغې نه استفاده کولی شي چې مقصد باسواد وي.
بله، ډېره مننه اوسۍ اندر کورد ودان.
تاسو نه هم مننه کورد ودان.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم دا وخت په انګلستان کې دی او د سکاتلند د کرکټ ټیم سره د څلور ورځې لوبې نه وړاندې په تمریناتي لوبو مصروف دی. زموږ همکار متی الله عابد د افغانستان د کرکټ ټیم د کپتان اصغر ستانکزي سره د دغو تمریناتو په اړه مرکه کړې ده.
اصغر ستانکزي صاحب، دغه ستاسو چې کومې لوبې وکړې او چې کوم د خیر روانې دي، ټیم د څلور ورځې لوبو دپاره هغه فکر او مورال برابر شوی دی شل ورځو د یو ورځې لوبو نه پس؟
نو نه، انشاءالله ښه مخکې به شو چې زیاتره موږ ونډې کړي دي، ټرینډ هم کړي دي. نو دا په دې وجه باندې موږ دوه درې پریکټسي تمریناتي لوبې دي، نو د همدې دپاره چې مطلب موږ هغه فوډ دپاره ایډجسټ شو سره.
دغه چلو به موکړه د اکسفورد پوانتون مقابل اوم غټله، دغه لوبنه تاسو سره ذکرل
د لوبنه واکین لکه زیاتره بسمنان چې کوم دي هغه ریکارډ باندې سټي او کوم د غیبان دی بال چې هغه وهل په خودل او د سپیشل فالوان لپاره چې په فورډ کې به دي د زیات تلندن کې وایي کوم دغه باندې کار روان ان شاء الله. ان شاء الله بل میچ سبا د خیر شروع کیږي، نو انشاء الله په دې کې ډېر فرق راځي.
زیات تاسو توجه کوم طرف ته ورکوئ په دې دریو اړخونو د کرکټ بیټنګ بالینګ فیلډینګ کې؟
سکاټلند او د انګلند کنډیشن خو زیاتره د فیور د بالینګ لپاره ورکوي، ځکه چې دا وکټ لیک دي سیمي وکټ دي، بیا سپیشل فاست بالر لپاره ډېر مددګار دي. نو کوشش به هم دی چې په دې باندې څار چا خبرې وکړو، نو هغه ټیم د ګټل به ډېر اسانه دي.
کوم لوبغاړو باندې تاسو زیات تکیه وي چې په دې راتلونکو لوبو کې؟
یار ټول ټول یار یو لوغاړي خپل خپل ځای ده، ځکه څه نه شوړي کوم ته مونږ زیات هغه کم تنه دا ټول یو رقم دي.
ها اوس دا شہزاد محمدی بیرته راتګ او دغه دغه منډه چې تقریبا 2500 زیات وکړي، دا تاسو د پر څه پیغام لري؟
دا د خپل پیغام زګر چې شہزاد ډیر مده بعد ټیم ته راغی واپس، نو خیر لیک مسله د فټنس کې لګیدل مسله خو ان شاء الله او ورو ډیسکی کی ټیم سره نو ډیر ډیر پیغام ده.
او د ټیم ټول جوړښت د ون ډے خپل ترتیبي د شل ورځې خپل ترتیبي د دې شل ورځې د پر تاسو په نظر کې لري سر رقم کمبینیشن یا توازن بساتي؟
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
امریکا د نورو ډیرو هوادونو په شان هر کال د هغو کسانو درناوی کوي چې د عسکري د خدمت لپاره د خپل هواد د دفاع لپاره نه وژل شوی دی. دا یو لرغونی رواج دی چې د اتن د سیاستوال پریکلز د وینا یادونه کیږي چې د جنگ تلفات ارزښناکه نارینه دي او ژوندو ته ضرورت نشته چې ډیره اتلی روحیه ولري. په درست امریکا کې د می د میاشتې په 15مه نیټه چې د دوشنبه د ورځې سره سمون خوري د هغو پوځیانو درناوی کیږي چې په جنگ کې وژل شوي دي. په دې ورځ ویناوي کیږي، سیمینارونه جوړیږي، یوه لحظه به خاموشي وي. د هیوادونو په ډیرو نظامي هدیرو کې په قبرونو باندې سره سره بیرغونه رپیږي او لکه په پټو کې چې کوکنارو ګلونه انکړي وي او د وژل شوو پوځیانو کورنۍ هدیرو ته ورځي او د خپلو وژل شوو پوځیانو یادونه کوي. برسیره پر دغو مراسمو دغه ورځ د هغه پور نمایندګي کوي چې امریکایان ادا کوي چې د دې لپاره یې قرباني ورکړي ده چې د خپل هیواد د ازادۍ ډاډ ورکړي. ځینې پوځیان په جنگ کې وژل شوي دي، ځینې نور یې له ناروغۍ نه مړه شوي دي او نور یې په خارجي بندخانو کې مړه شوي دي او هیڅ کله بیرته خپل هیواد ته راستانه شوي نه دي. اکثره یې په ډېره ځوانۍ کې نه مړه شولو چې د خپل هیواد له ایډیالو او ازادۍ نه دفاع کوله، حتی چې ښایي دوی د دې فرصت ونه لاره چې په بشپړ توګه د دوی استاینه وکړي. په سلګونو زرو نورو په افریقا، اروپا، بحر کاهل، آسیا او منځنی ختیځ کې د نورو د آزادولو لپاره په جنگونو کې وژل شوي دي. په دغه ورځ یوازې د یوې جګړې یا جنگ درناوی نه کیږي، د دې معنا دا ده چې اتلي لحظې انتقالوي، بلکې دا د یو ممنون هیواد لخوا په رسمیت پیژندل دي چې د دوی ژوند او وینه چې د دې د ازادۍ او دفاع کې د لاسه ورکړل شوي دي هیڅکله عبث نه ځي.
تاسو سرمقاله واوریده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګنداوه. د دې او نور سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړی چې د برېښنالیک لارې سرمقاله ترلاسه کړئ، د امریکا غږ د انګریزي څانګې وبپاڼه وګورئ. ادرس یې دی www.voanews.com/editorials.
د امریکا د غږ نړۍ قدرمنو مزوریدونکو، زموږ لومړی پښتو سهارنی خبری خپرونه په انګلیزي پای ته ورسېده. نیم ساعت وروسته بیا تاسو په خدمت کې حاضر یو. تر بیا په پاکه لاس پرم ټول روغ جوړ او سرلوړي اوسئ. په څو لنډو شېبو کې به د دری لومړی خبری خپرونه تاسو ته وړاندې شي. د خدای په امان.
رادیو